ستړي مسي وخت ماسپښین درې بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 19 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړه او احمد شازمی هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله یاست. د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومین مای کې امان الله ناصر د ټوکو ټکالو پونیس پروګرام پام کوه وړاندې کوي. په پیل کې به احمد شازمی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړي ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون تر پای غځولې ده. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال لري تول د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل سوی، خو کله چې د وزیر اعلی ضد اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت د کمیشن مشر له دندې لرې کړ. تېر ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلي د تورونو پلټنه دي وکړي. خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځینې کډوال وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال لاډیو ته وویل د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناختي ګاډونو یې د داسې سیمو پتې درج دی چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. یو کډوال کامل خان وایي دی ثبوت لري چې پخپله د غلام خان دی، خو د شناختي کارډ پاتې د دوسلې د ځکه ورسره مرستې نه کیږي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسېدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل، نو ځکه ورته خواړه یا پیسې نه ورکوي. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد د دورځني سفر کې د له حکومتي او غیر حکومتي القو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وایي په دې ملاقاتونو کې د دوړخیز اړیکو د لا نور شکولو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سخدریزي د مخنیوي پر چارو غور وسو. بیان خصوصي استازي له خولې لیکي چې د پاکستاني عالمانو، د مدني ټولنو د استازو او د بیلابیلو څانګو له زده کوونکو سره په ملاقاتونو کې د زغم، تعلیم او په ټولنیز توګه یو بل ته د نږدې راتلو موقع ترلاسه سو. شارک سفر د دې میاشت پر 11 او 13 نیټه د پاکستان په دورځین سفر اسلام آباد ته تللی وو. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویل دی چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2014 کال پورې د دوی د ایسارتیا پر غوښتنه غور روان دی. نوموړي دا خبره تېر مازدیګر سینټ ته د ځینو پښتنو د ځابولو پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د جون میاشتې تر اخره پورې رجسټر افغان کډوال خپل زور د پیژندګلوي کارت کارولای شي. په پاکستان کې د حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو له مخې دا وخت څه باندې 15 لکه راجسترډ او په همدې اندازه ناراجسترډ افغانان ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپړی جنرال ډیویس ګورډن ویلي له راتلونکې میاشتې څخه به افغان ځواکونه د بې پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. نوموړي تېر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویل دا پیلوټ یا ډرون الوتکې به په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې پکې جګړې زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت تېر ماښام په یو بیان کې وویل د دې الوتکو عملیات به د هیواد په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپل 15 کارکونکو تر تری تم کې دوه ورسته په غزنی کې خپل کارونه ځندولې دي. د ادارې تیر ورځ روچس خبري اژانس ویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې ترشتول سوي چې ټول افغانان دي. سر صلیب زیاتوي له کارکونکو سره رابطه سوي ده، خدای روښانه نه کړی چې هغوی د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیت قومندان جنرال امین الله مرخیل تیر ماښام مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکي واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکونکو د ترشتولو ذمواري لا چا نه ده منلې. خبرونه لمشال ریس خوري د ملګری ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخیدونکو پوځي فعالیتونه د اوربند عملی کول او د سولې خبر بیا پیلول لګوار سره مخامخ وي. نو مړ تیر ورځ د ملګری ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملی کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ. د ول د یو شمیر خواو لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یو پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخ وي. د شام په شخړه کې د مخالف خواو شکیلو اولس هیوادونو د قرارداد ملاتړ کړی وو. همدا هیوادونه د روانې میاشتې پر 12مه سلا سویل چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه دروي. خو نن چې یوه اونۍ پوره کېږي نو بانکي مون یادونه وکړه چې دوربند پابندي ورته نه تر سترګو کېږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونو د شام په حلب ښار کې کاروان ته دوام ورکړی چې یاغیان محاصره کړي. او د کتلیک سویان مشر پوپ فرانسیس وای د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشری تنمان ډونالد ترامپ د کډوالۍ په اړه د خپل نظریاتو له کبله ایسوی نه دی. تیر ورځ له مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ترامپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر سي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس وویل یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه ایسوی نه دی. د پاپ څرګندونو په ځواب کې ترامپ بیګاول د یو مذهبي مشر لخوا د یو کس عقیده تر پوښتنې لاندې راوستل بې احترامي ده. دا اوس د مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29.15 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.15 روپۍ او په 28.25 روپۍ او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3 بنو کې 6 او 2 او کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد شاه زمی او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د مستعفی سوي مشر پرویز لخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک په درغلي کې د لاس ترلودلو تورونه رد کړل، خو مخالفه ګوندونه څه وایي؟ وسوالو طالبانو د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب د شمالي وزیرستان تشتول سوي دوه مشران خوشي کړل.
طالبانو خپل مشران په خپله سولهیزه لار سره راکړل او موږ خپل پورونو ته چې کوم غلام کوم ته وده ته په خیر سره راورسول.
او په خیر کې بیا امان الله ناصر 19 پروګرام پام کولای شي.
گرانو د جهالت سره په جنگ، د خطرو سره په څنګ، او ریدونکو ګورګین جمال راورسېده په مې خبرونه رنگارنګ.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. د خبر پښتونخوا حکومت د صوبي احتساب کمیشن په خواني مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو د تورونه رد کړي چې واکې د صوبي وزیر اعلی پرویز خټک او کابینه غړي درغلي کړي ده. هلته عوامي نشل کړي د تور پوری کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو اوس یې حکومت مخه نیسي. د خبر پښتونخوا حکومت ائتلافي ګوند جمهوري اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لرې کول کېدل نو باید حکومت پر ضد سم ثبوتونه وړاندې کړي وای. سره لمن په خبر پښتونخوا کې د حساب کمیشن په خوانی مشر څرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي بحث تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پښتونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې پکې ویل شوی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار مشتغنی وای که د احتساب کمیشن له مشر حمید خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نو را دی وړي. نوموړی وایي پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حمید خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پروس خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي. مشتغنی وایي مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخواني مشر حمید خان سره وو چې له وجې یې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو، نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نشلګون یوه مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نشلګون د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکوونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پروس خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي، نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړی تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پروس خټک بچ کول دي. خود قامی وطن گوند مشر سکندر شیرپاو دغه تورن رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونږ ته خدا غیست دغه نشته. اوس پای کې دغه کیږي چې یاره د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی چې بل څوک دغه ماینینګ وزي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اینڈ آی تھنک آی ډینټ ایکسپیکټ دټ فروم بشرا ګور بیبی.
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي. که څه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاګنی د سیاسي ګوندونو د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل، خو د پاکستان تحریک انصاف د خبر پښتونخوا څانګې ځنو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پروس خټک د درغلې د لګیدلو تورونو دي پلټنې وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
سره له مومندو چې رپورټ وړاندې کوي د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټ وایي تر اوسه په هغو سیمو کې له نیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوملړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي تېر ورځ مشال ریډیو ټول د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دي په خپل فهرست کې ور شاملې کړي. د تعلیمي ادارې د تعلیمي چارو کارپوهان دا شامل بولي، خو وایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته اصلي مضمونونه هم ور وښودل سي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمي پبلک سکول تر حملې وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. منور شاه معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ وای په دغه سیمو کې د مدرسو د رجسټریشن کار شروع کړي چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حق لا د یاد دفتر د تعلیم په څنګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال لیډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انلیسمنت د مدارس کم د مونږ د ریفټ د پینفال سر سره د کم ریچټ کیږي د ته مونږ نو مسله د انلیسمنت افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دي او پټول فاته ولا مدارس کم دي متمنان هغه د غهشت بار بار چې کم دا شنو کوي چې ما مدرسه مدرسه ریسټ کوم ما مدرسه ریسټ کا.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمې نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډېر ضرب دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پختونخوا سٹریا کی او په دې کې مطلب ماډرن کې کوم سبجیکټس دي کیمستری فزیکس بایولوژي موږ تاریخ او میتھ دې باندې زور راوړي ټیک ته په مذهبي سړي باندې مطلب اسلامیات اسلامیات دې فشي پورې کمپکس دي کړه ار ټولې مزور نه پاس کیو اسلامیات دې فشي کړي ته فعلي هغه حضور شته په هغه باندې کنه.
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډېر ښه کردار ترسره کړی خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دی. دې ته په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرستې وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږ اډیشنل رومز ورکړي دي هغه ورته جوړ کړي دي او چرته مو ډیسټین بلاکس ورته جوړ کړي دي او چرته مې چې کوم دا ټیچرانو ورکړي دي فارمل ایجوکیشن ټیچینګ لپاره مونږ چې کوم ټیچرانو ورکاو کنه هغه دې لپاره ورکاو چې د اصلي علوم پړي ورته وکړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوي دي چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کېږي.
ریپورت وړاندې کولی. د خوست په ګولان کیم کې میشته وزیرستاني او کډوالو مشران وایي تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه تشتول سوي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوش کړی دی. د جرګې یو غړي سید ولی مسعود بیګا مشال ډو ټول دواړه مشران کیم تر رسولي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویان هم رسنه تولي چې مشران یې خوش کړی دي. سیلاب مسعود ریپورت راکړي.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمه خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو او سدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشي کولو په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مقصود وزیر گوار سدگی کو ملا جب وہ ٹول پرسران کی الگ کا سن میرا اپنی جرگا بروسا جدا زمر مشران دی دا مشار مشترا کے طالبان اور اخوال مشران کا خوالا سلائی دا جیار تر عراق رل اور مشکل قرونو کا چکم بلان کم تا وزا تم پخیر تر عراور سوال.
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په پېښور کې شمالي وزیرستان ځینې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال ډو ټول دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر وشناخ کارډونو یې د داسې سیمو پتی دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ډی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل. ځلاند یوسفزی معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوي یو سپینګری رومان خان مشال رډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کې دوه سره بې کوره شوی دی خو په شناختي کارډ کې یې پته د دوسلي تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنۍ خرچه بنده کړې ده.
گزاران جاتا ہوگا کہ قاضی جنگی شتایت سچی کی بات ہے دار دار غار تاکلیف چاہتا جڑیر تاکلیف چاہتا پمیاش سے دیرہ خرسا ہو کہ یہ میاش سے خود 20,000 30,000 روپے خرسا کی جی اس تک خود سوچ وقا چاہتا ہے وہ تن نمیلا کل خو خل خونا بے اس نرس رہنا بھی بیدا غا جی کی مادون دے کاری بے ندے بارینا رزگار کا والا اشی نمیلا وی جی دیرتا
دے ایف ڈی میں یا دے قبیلی سیمو دے فتون دے انتظام دے ادارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عادل ظہور مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت دے دوسلی سیما ڈی نوٹیفائی کڑے دا نو زکا دوی دے دوسلی تحصیل اسی دن کو تا راشن نہ ورکوی او دا چی دوی دے اسی دن دے زینا بلکہ دے شناختی کارڈ دے پتے پہ بنیاد بے کورشوی خلق تا اسانتیائی ورکوی خود غلام خان نہ بے کورشوی یو کس کامل خان وای چی پ کورانے کی آواز دے دو پ شناختی کارڈ کی دے دوسلی پتہ دا پ دوسلی کی دے نہ کورش دا او نہ دے اسی دو زے او پ غلام خان کی دے کور او جیداد ٹول ثبوتن ہم لری خو فریاد اور دو تے سوک نہ دی تیار
میش پینزلا زرا ری پہ کرا پ غاش ور کئی پر در اسماعیل خان سے میش تیس پک بے واسطہ شولی کہ نوی سے بوت یار سرا شتا دے کہ ریغا سٹامینا دیر سرا خرچ اس پہ کستی بے واسطی شوا پہ کج جب آدھا بان کے چے تو سن خاتیون پہ دو سلی دی دائست ہے ونہ کتل چے ورین میں پہ گولم خون دا وریان میں پہ گولم خون دا مجھ پاتا پہ خالی پہ دو سلی دو پا باندھا دو سلی خوی رازمک پہ رمیز دا علاقہ دو خوی می سن خاتیون خالی پہ دو سلی پہ نمدی میزر واتلی گولم خون آئی
ناسا میں شمیری تر مخان از دی یولو سو سو کورنو تا دا تیرو اتو میاشتو راہی راشن او میاشتنے خرچہ بند دا دغه کورنۍ د غلام خان میرلی او یا میرانشاه له تحصیلونو بې کوره شوې دي خو په شناختی کارډونو کې پاتې د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د خبر پښتونخوا بلدیت وزیر عنایت الله وای په دوه میاشتو کې به د بلدیتي ادارو ټولې مسلې هوارې کړي نوموړي تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یې یادو ادارو ته 15 ارب روپۍ ورکړي دي نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د بلدیتي ادارو کارکوونکو تر درو ورځو د خبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي ناستې کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته پای ته ورسوله د بلدیتي ادارو استازو تور پورې کړی وو چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي غلام غوث له عنایت الله پوښتنه کړې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بدلیاتي حکومتونو مسلې هواروي
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریویو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو
او د کم کسان چې راغلي وو د شمنې مخې ته احتجاج هم کوو هغه ویل چې مونږ دفتر نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي ملي شوی نو د هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي
کله شمنې مخې ته کم کسان راغلي وو نظمان راغلي وو د هغو خو څو ته معلومات نه وو نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ایډیګان برا وړو هغه ته ویو چې تاسو فوري طور د ویلج ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغې ته خبر او کوي او څه مسلې دا هغه حقيقي نه هغه ورته مونږ وی چې موږ روان میاشتو کې به دا مسلې حل کو
مسلې دا آفس باندې
وره اوس په دې آفس مسله خو حل شوې ده 5,00,000 روپۍ هغه ته جاریه خرجات او د پاره د هغه د ډیولپمنټ فنډ نه کټ شوی هغه د ویلج ناظم او د ویلج سیکرټري جوائنټ اکاؤنٹ تا بعض دینوں کی تلی بعض دینوں کی روانی دی کم حدا پوری چی داغو دا سیلیز ایشو دا پاغی بانے منگا غور کرو انشاءاللہ تعالی اہلا و سہل لہو باسو
او نور فنڈز ٹوٹل کتاس ہوا ہے 41-42 ارب روپائی بتاس ہوا کروئی نو آگے کی سمرہ ورکڑی شوی دی لوکل باڈیز تا کم کم زلو تا ورکڑی شوی دی آگے کی سمرہ
دے کے چگورا کم دیتا بزی زلی حکومتونو تا یعنی دا اے ون لائنر پتاور بانے پاگی کی بھی خپل بجٹونه تیار ورش هغه 30 ارب روپی دی 30 ارب کی 15 ارب د اوسه پوری شفت شوی دی ضلع حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج او نیبرهود کونسل ته پدې کې تحصیلونو ته سلور نیم ارب تللی دی او تقریبا سلور نیم ارب خوشا ضلع ته تللی دی او شپږ ارب 550 کروڑ ویلج کونسل او نیبرهود کونسل ته تللی
دا د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان سی له غلام غوث سره خبري کولې د سره سره نړیوالې ټولنې د خپل 15 کارکونکو تر روکېدو وروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي د ادارې تر ورځ رایټرز خبري ایجنسی ته پاستولې او برېښنالې کولې د دوی ورکسي کارکونکو افغانان دي فرشته جلازی رپورټ راکوي
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو تلار نیولې وه او تښتولې دي په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوی دی. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قمندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب دا کارکوونکي پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تلل هلته په یو کلي کې په نامه د چاردې او اساسیات نومېږي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود. دوی متاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات په ادامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د فرشته جلال زی رپورټ مورید د خیبر پښتونخوا یو شمیر نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په سرکاري نوکرۍ کې دي ورته د هم دندې ورکړل سي. دوی تېر ورځ پېښور خبریالان په مرکز غونډې ته وویل په هغه معذوره کسان چې بې تعلیمه دي او کار نه لري حکومت ورته وظیفې یا میاشتې پیسې مقرر کړي. موضوع باندې تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورت پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه تا د وینا په محل د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذور خلکو ته خپله حصه ورکړي شي او کم معذور خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی دپاره د وظیفې مقرر کړي شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګري هم وو، وویل چې مازوره او ړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډیر عزت په نظر کتل شي، خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر خیګړې او روزګار لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زموږ مسله دا ده چې موږ ته د روزګار راکړی شي، سرکاري نوکران ته موږ ته راکړی شي. دغه شان د کوم ګورنمنت بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي، په دې باندې د نوي اسامین نوي برتن وکړی شي. او بل دا ده چې کوم بې روزګار مازور کسان دي، دوی ته کم از کم منتلي 12000 روپۍ مقرر کړی شي.
کاری ابرار زیاته کړه پکار ده چې سرکاري نوکرو کې د معذور خلکو لپاره په محسوس کوټه باندې هم دغه معذور خلک برتی کړی شي او بیا دغه معذور خلکو لپاره دی بیل بیل درجه بندی وشي
چې د معذور لپاره د صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي، د خپل معذور خپل کیټګری جوړ شي، دغه شانتي د لاسونو معذور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د معذور لپاره
دغه شان د دیر زلینا راغلی یو نابینا وویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکرۍ لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي، خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زمون مازور کسان دی اغه تعلیم افته دی، اغه ته د روزګار ملو شي، دا د سراغلی سندی راغلی د چا بوس کیږي، چا بنه کیږي په دومره مشکل حالاتو کې اغه د دې مقابله وکړه، د حالات اغه خپل تعلیم حاصل کړه، اغه ته د اسامیان ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل ک چې صوبایي حکومت په شل ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نکړي نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او د خالد خان د رپورټ رسې بل رپورټ تر ازو د بچری کونو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د شوزو پر ژوند دیوالی کنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د سبا قیصر په نوم د یوې ښځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه سوې ده. د بشري حقوقو څار نړیواله اداره پر پاکستاني حکومت شخ کوي چې د هغو انجنونو او شوزو لپاره په بیړني ډول سرپناوي برابر کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمه برخې هارون بچاوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانۍ پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی یې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځاوه، خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا کیسر کیسا د یو پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوای د هغه مستند فلم مرکزی کیسا ده چې د 2014 کال اکیډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې خزه نه وازې ده چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وجل کیږي، بلکې دا غوي وجونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وجنې اکثر وخت د وجل شو خزو د کورنۍ او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا کیسر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوی چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي.
هارون بچا واوس هم درې نیمې بجې شوي دي. احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د احتساب کمیشن د پخواني مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي کې ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام شال لړی ټول د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دي. په پېښور کې د شمالي وزیر سانځین کډوال وايي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېر ورځ مشال راډیو ته وویل د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې په شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې درج دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي شارق ظفر د اسلام آباد ورځني سفر کې له حکومتي او غیر حکومتي الکو سره د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي چارو خبرې کړې دي. اسلام آباد د امریکا سفارتخانه وای په دې ملاقاتونو کې د دوه اړخیز اړیکو د لانو شکولو ترڅنګ اقتصادي پرمختګ، کاروبار، د ځوان کول لپاره د تعلیم موقع پیدا کولو او د سختې ریزي د مخنیوي پر چارو غور وسو. د پاکستان د سرحدي او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوڅ ویلي چې حکومت په موقتي ډول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون تر 30 نیټې پورې غځولې ده او تر 2018 کال پورې د دوی د ایسارتیا پر غوښتنه غور روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړپوړي جنرال ډیویس ګورډن ویلي له راتلونکي میاشت څخه به افغان ځواکونه د بي پیلوټ الوتکو کشفي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړي چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او د سولې خبرې بیا پیلول له ګواښ سره مخامخ وي. نومړی تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشتې پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی راپور وړاندې کړ.
احمد شازمی اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم رابی اکرم خان په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دینی مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادینو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل د خوشحالۍ وړ خبره ده. ادارې مخې لیکي په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلارې کې یو مهمه برخه ده. د نورو شعبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې سمسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدونه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فامونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړي کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، باید چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړی شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نه شي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلی کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروری ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپل کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په په پاکستان کې د نیب چیرمین قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړې و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلي وو چې کمی دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسې به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختار اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقات او عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټک کو نه یوازې نیب غوندې اداره وسولی کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمني خبري اژانس په پاکستان کې د سي دي فلمونو یو خرڅون کې ته د لس کلونو بند سزا ورول پاړه لیکنه خبره کړې. پر سیف الله سیفی تورو چې کرک خبرون کې فلمونه خرڅول، امریکایي نیویورک ټایمز په افغانستان کې بلا مو او په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنو یو زیاتې دوه په دې اړه د اندېښنو موضوع څېړلې. ورسپانه وایي د طالبانو واکمنۍ تر رړنګېدو وروسته په افغانستان کې برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه، خو اوس وسلوالو د برېښنا تارونه پرې کړي چې له کبله د کابل په زیاتره برخه کې برېښنا نسته. د دواړو لیکنو مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
د جرمني خبري اژانس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تیر ورځ وویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پرده تور و چې په کوڅو کې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیع وژلو ویناګانې وي. اژانس وایي سیفی تیر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سی ډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبه یا شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نومونو خود په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي په سی ډي فلمونو کې د یوه شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت والجماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږدیز کال د ډسمبر پر 16 د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلاس مینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنوري پر 28 په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوس مهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ور پېښې کړې وي، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږدیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د ملګرو ملتونو مشر ویلي په شام کې د پوځي طاقت استعمال په دې هیواد کې د جنگبندۍ په اړه د روانو کوښښونو هڅو ته ګواښ رامنځته کړی دی. بان کی مون د امنیت شورا پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې باید د فروری په 15 نیټه په کېدونکې غونډه کې د ډزبندۍ کوښښونه کامیاب کړي. د مشالېډو د انګریزي څانګې ریپورت تفصیل اورو. د زیارت ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام د سولې پروسې په اړه د دسمبر په میاشت کې منظور شوی پریکړه لیک ته عملي کېدو په لړ کې د دې سازمان مشر بان کی مون ریپورت وړاندې کړ. نوموړي وویل چې په شخړه کې ښکېلو بېلابېلو اړخونو له لوري د طاقت د استعمال هوډ څرګندول په شام کې د تلپاتې امن ترلاسه کولو ته یو خطر دی. د دې پریکړې لیک ملاتړ 12 هیوادونو کړی وو. همدغو هیوادونو د فروری په 12 نیټه په یوه هفته کې دننه په شام کې د تاوتریخوالي پر درولو سلاسو. خو په داسې حال کې چې دغه مهالویش نن په ختمېدو دی، بان کی مون وویل چې د دې هوکړې درناوی نه کېږي او د شام ځواکونه د روس هوایي ځواک په ملاتړ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې عملیات جاري ساتلي دي. د دې ترڅنګ ترکیه هم په شام کې د کوردي ملیشا تر واک لاندې سیمو کې بمباري کړې ده. دا شان ترکیه پر اتحادي ملګرو شک کړی چې شام ته خپل پوجونه واستوي. سعودي عرب ویلي چې د دغسې یو ګام ملاتړ به کوي. بان کی مون زیاته کړه چې په شام کې د طاقت په زور د فتح منطق غلط دی، ځکه د پونا چې وار لمخه دغسې یو فکر دونی ملک شامی وګړي وژلی دي او د اوسنی وخت تر ټولو لوی بشري ناورینې رامنځته کړي دي. د روس، امریکا او یورپي ملکونو په ګډون د امنیت شورا پر نورو هیوادونو ټینګار وکړی چې په شام کې د تشدد پر راکمولو او خبری اتری پر سم لور د بیولو په کار کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دی چې ملګری ملتونه د فروری په 15 نیټه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. او بانکی من هله وشودله چې باید په دې کې د ډزبندۍ کوششونه کامیاب شي. د افغانستان فوج په د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځنګړو بې پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکا ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګورډن پرون په کابل کې رویټرز خبري ایجنسی وویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سیګن د سکن ایګل په نوم یې بې پیلوټ الوتکو بخښي چې د سکل ایګل په نوم بې پیلوټ الوتکو له لرې اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع فلم او عکس اخیستلی شي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د اسکن ایګل په نوم د بې پیلوټ الوتکې به چې له لرې اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بې پیلوټ الوتکې به چې ډېرې پرمختللې دي په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، دا الوتکو پرزه او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپل هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستوي کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بې پیلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. شاغلی وزیري رویټرز ته ویني سموش یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بې پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي، خو امریکایي جنرال ډیویس ګورډن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواوو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه به لشتلژه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به اته سیستمونه ترلاسه کړي چې شپږ بې پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکن ایګل په نوم دغه ځانګړي بې پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یې $1,000 کېږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
فرشته جلال زیبا په خوست کې د خوشحال بابا فکری بهیر په نوم یوې ټولنې د ځوانانو علمی مهارتونو پراخولو او د هغوی استعدادونه سپړلو په مخه علمی ناستې پیل کړي دي. د دې ناستو د وروستۍ غونډې ګډونوال مشال ډول ډېر څه زده کوي او دې ته ارسوي چې اوس کتابونه ولولي. په دې غونډه کې هر ځل پر یو کتاب بحث کوي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
په خوست کې په لومړي ځل داسې ادبي دستوري او علمي ناستې پیل شوي چې د نویو ځوانانو د استعدادونو د سپړلو او دوی ته د خپلو افکارو د وړاندې کولو فرصت او جرأت ورکوي. په دې علمي او ادبي ناسته کې ځوانانو ته فرصت ورکول کېږي تر څو د وړاندې شوو مسلو په باب خپلې پوښتنې، نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. که څه هم له دې پروګرامونو څو اونۍ تیرې شوي، خو دا چې ښوونیز پروګرامونه دي نو مینهوالې ډېرېږي. د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان چې اړوند مرکز کې د دې ښوونیزو او کلتوري ناستو کوربتوب کوي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د فکری مسیر د ورکولو لپاره بیلابیل موضوعګانې وړاندې کړي.
په دې کې د ټولنې د مختلفو طبقو استازي برخه اخلي. موږ کوشش کوو چې له دغې لارې ځوان ټولنې ته یا ځوان نسل ته د فکری مسیر پر رابطه باندې مختلف موضوعات وړاندې کړو، څو دوی وکولی شي چې په خپل علمي او ټولنیز ژوند کې مساعد لارې ومومي.
د تخنیکي انسټیټیوټ استاد حضرت رستومان وایي چې دا ډول علمي ښوونیز او ادبي دستوري د ځوانانو پټ استعدادونه راسپړي او دوی ته د خپل راتلونکي او معقول لاسوند او لید لوری پلاس ورکوی
کولو شدم دغه پروګرامو لاره ځوانان د دوی هغه پټ جوهر پرسپړل ته وحڅو او پلوه کې د خپل راتلونکو لپاره او پراخ لسوند پلاس ورکو کولو شدم دغه پروګرامو لاره دوی خپل لید لوری پیدا کړي.
مدني فعال اسدالله نورزای وایي چې د هر چا لپاره د خپل افکار او تمثيل مهمه مرجع جرأت دی او دا ډول پروګرامونه ځوانانو ته د جرأت وربخي چې خپل معلومات او افکار په خو او مدرل ډول د نورو سره شریک کړي.
د خپل افکار د تمثيل او ځینای وسیله چې دوی تر ټولو مهم د هغه جرأت د مونږ ته د جرأت روکوي چې ترڅو خپل هغه وړاندیزونه خپل هغه معلومات د خلکو سره یې رایا کو خلکو سره شریک کو.
د رحیم الله رحیمی په نوم یو نوی ځوان وایي چې د دې دستورې له بحثونو ډیر متاثر شوی او وهڅول شو چې هر اونۍ یو کتاب مطالعه کړي او د خپل پوهې کچه پراخه کړي.
زه چې په لومړي ځل دغه پروګرام ته راغلم د دوستانو او د ویناوالو له خبرو ډیر متاثر شوم او زه هیله لرم چې دغه پروګرام دغه سينور هم دوام وکړي. زه اوس چې دغه پروګرام ته راغلم اوس هر اونۍ یو کتاب مطالعه کوم او نوې موضوعات تریز د کوم.
لیوی لسیز را ورسته د خوست په مرکز او یشمیر ولسوالۍ کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي.
دا نکیب الله لخیل او سم له دې سره خبرونه د خبری برخه د خبرونه بای تر رسیدي د رپورټونو برخه او سم له شمنی سره سم درته پام کوو اونیز پروګرام لرو. بخنوړم د رپورټ نکیب الله لخیل جوړ کړی.
پام کوا خبرونا او فریادونا
السلام علیکم ګرانو د جهالت سره په جنگ د خطرو سره په څنګ او لډيري پریشانی تک شنو لکه بادرنګ او داش سوجیدلو لکه لونګ او ریدونګو ګورګین جمال را ورسېده بمې خبرونه رنگارنګ عرف مرچکه دبنګ دبنګ او سره ده د پریشانیانو متنګ نو گرانو او لخپلو نه تنگ تنگ او په تهمت رنگ او ریدونکو په دې هیلیو چې د رنگارنګ چاپو په ضد کې براغلی نه یاست د رنگارنګ فورسو په تلک کې به نیول شوي نه یاست د بیلو بیلو فیکو د عالمانو د نصیحتونو او تقریرونو په سبب له خپلې اصلي لارې او فیکې بېلارې شوي نه یاست د سیاسي دکاندارانو وی توبه لیډرانو خوشګفتاره نارو به غولولي نه یاست د فیسبوک د نړۍ رنگارنگ ٹگانو یا ٹگیانیانو به د عشق په مصیبت اخته کړی نه یاست موبایلی پیکیجی عاشقانو او عاشقیانیانو به د ایزی لوډ للاری ټانک کړی نه یاست په موټر سایکل سپاره د لیلا خیالونو به مخامخ په گاډی کې وحالی نه یاست د بازاری هوټلونو د رنگارنگ غوخ څخه رنگارنگ خورکونو به په منډه منډه کړی او بیا تر مطلوبه ځای وړاندې داسي هاشي کړی نه یاست د ډینګي مچر سره به ټکر شوی نه یاست د بی عقل دانایانو سره به په بیس شوی او د سر په درد اخته شوی نه یاست د بی سوره او بی لې سندرغاړو په محفل کې به گیر شوی او د بی ردیفه او قافیه شاعرانو محفل ته به ورغلی نه یاست د کنجوسه او بخیل کوربه په کوربه بی المانه شوی نه یاست او د ملک ناپرسان د پولیسو په حوالاتو کې به بند شوی نه یاست نو ګرانو له پولیس څخه په بغارو په دوه نمبر اف آی آر کې راغلو او ریدونکو ستاسو د پوهنې او خبرداري دپاره مونږ نن خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ته راغوښتی دی ماهر قانونیات پرچجات فخر کچاریات و بابای تانجات لینک اف آی آر یات خاغلے وکالت خان عرف قانون چک سیب دای د تو تکی سره تشریف لري کتا سو هم غواړي چې د دڅخه څه پختنه وکي نو په ټلیفون نمبر 000000 شونه 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 باندې یو زنګ را هو وای
قانون چک سیب مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
خراغلی پرېږده، د مقصد خبره کوه. وخت کم، مقابله سخته ده. وزیر اعظم او اپوزیشن دواړه راته په انتظار دي.
یو یو یو، هغه بیا ولې په انتظار دي؟
کمال که اخبارات نه ګوري، ریډیو نه اوري، ټی ویان نه ګوري، دواړو یو په بل باندې 1300 کمو بیش کیسونه کړی دي. بس زمون خدای را جوړ کړی ده نو.
یو یو داستا صبح ولی جوړ شوه څنګه جوړ شوه؟
ولې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي چې د دوو سانډاګانو په جنګ کې چنګوخي تر پخې لاندې کېږي، خو زمونږ الټه کیسه ده. زمونږ بیا د سانډاګانو په جنګ کې مزې وي.
نه نو دوی څه کیسونه کړي دي یو په بل؟
چې چېرته ایران خان بایللی او ناراض شریف ګټلې ده، هلته ایران خان کیس کړی دی چې وای دندلی وی الیکشن کمیشن دندلی کړی ده.
نه نو د یوه سیټ نه علاوه خو یې بل ګټلی هم نه دی. ټولې فیصلې خو د ناراض شریف په حق کې وشوې.
دا ملک ناپرسان دی، فیصله څوک مني؟ هغه د ایوارډ په باره کې دې بدله نه دی اورېدلی؟ وایي دا زمونږ ایوارډ دی، که یوه ګټي خو ټیک دی، که نه یې وړي بیا فراډ دی. هاي دا زمونږ ایوارډ دی. که چا وګټل نو صحیح دی، او که نه وګټل نو بیا دندلی وی. دندلی وی.
نه نو تاسو د ایران خان پوکوئ ولی نه؟
کمال که ته اوس دوست یې که دښمنه؟ وایي ولی نه پوکوئ؟ که دوی سره پوه شول، سره جوړ شول، بیا به وکیلان څه خوري؟ تو تکو مون خو چې سار له کوره راوزو، اول دغه دعا کوو، بیا نوکان سره جنګوو، چې اخته کې سره دوه چرګان وجنګوي، دوه غویان په غاړه کې سره واچوي، د اپوزیشن او پوزیشن ممبران چې یوه ګوله پیدا کړي وکیلان، او خوري سره کړي چرګان.
ودرېږه، دا اورېدونکو کول دی. هلو بلې اورې؟
خود اورم چه کن خونهیم. زده کانون چک صاحب چه دا یو سوال کوم، چیز ما شز دیر جنگیرد، جبه دیر تیرد، دوره چیز ما عدیه وی، دشپی خراته وی، لده بلا سخه بچنگ زان خلاص کم.
خه ته وحی تکه او کنه؟
وای وحی تکه وحل تکه ولمی دی آواز خاورزی، اغا هر ورز ما وی.
وی په چی شي دي؟ وی په لرګي که په انټر؟
نه په لرګي او په انټر خو ما وال پخوا، اوس را باندې زورور سوه. په سینډل مې وی، کله مې په بوټ ولي، کله په ډباره، کله په انډر.
او ته دغسې خاموش ورته ولاړې؟ نه شرم، نه آیا، نه وهل، نه شکنځا، نه لکړه، نه تولیا. متل دې نه دی اورېدلی چې وایي ډب نه وي ادب نه وي؟ یو وارې مضبوطه استریکه بیا کیم سویل نو ما ته راشه، بند کړه ټلیفون. دغه حال دی، دام ځان ته نارینه وایي.
دا څه وکړه؟ تا خو باید چې دې سړی ته نصیحت کړی وای. تا خو نور په غوسه کې، او اوس کې چیرې دا ښځې ته تاوان ور ورسوی نو بیا؟
دغه خو زه غواړم بې وقوفي چې دی ښځې ته تاوان ور ورسي، د ښځې مور و پلار ورونه به بیا ده ته تاوان ور ورسي. چې مضبوطه څلور پنځه سرونه مات شي، اته نه پخې او لاسونه مات شي، بیا به نو دواړه مونږ ته راځي که خیر وي. او بیا به قانون چک دواړه شکوي، چې څومره وي جنګونه زمونږ ګرم وي جیبونه. او
اخه په دې پښتنو کې په مځکو او جایدادونو باندې ډېرې جګړې کېږي، بیا په کلو کلو د دوی دغه کیسونه نه فیصله کېږي.
ته ماته دا ووایه چې په پښتنو کې په کومه خبره جنګ نه کېږي؟ په مځکه جنګ، په اوبو جنګ، په دیګو جنګ، په کتو جنګ، په بریتو جنګ.
یو یو دا د کتو او د بریتو بیا سترا جنګ وي؟
کمال دی، ډېر جنګونه خو کېږي په بریتو او په کتو. وایي ته ماته دا چې کاګه واګه ولي وکتل؟ تا چې ماته وکتل بیا دې په بریتو ګوتې ولي وولې؟ هغه وایي خود مې وولې، خود خود خود. بس ټو پکې را وباسي نو دی مار ساڑھے چار، چې څلور پنځه سره وغځي بیا نو ګرځي. وایي زمونږ روغ را وکړي، مونږ یې هم ښه درې څلور کار وګرځو را وګرځو، چې کور هم خرڅ شي، دکان هم نیلام شي، رکشې هم لاړې شي، او ټانګې هم خرڅ شي، بیا یې نو راضی نامه ور.
نو تر دې دا ښه نه دی چې دوی خپلې جرګې ته ورشي؟ هلته کم از کم فیس خو نشته، خرچی خو نشته. پښتانه کله به کچیریو کې ګرځېده؟
چپشه خانه دي خرابه نشه، مونږ یې له جرګې راګرځو او دا وایي جرګې ته دي ورشي. او بیا نن سبا جرګې شته چېرته؟ جرګو والا خو یو څه د دماکو بلا واخیستل، یو څه ټارګېټ شول، او باقي مانده له وطنه بې وطنه په خپل وطن کې مسافر پراته دي. نه هغه ملکان پاته دي، نه هغه خانان، نه هغه ملایان پاته دي، نه هغه سیدان. بس خدای زمونږ ته را جوړ کړی ده، ته ولې را خرابې مڼې؟
نه دا ستاسو په کچېرو کې چې کیسونه په پنځوس پنځوس کاله نه فیصله کېږي، او تاسو وایاست چې مونږ انصاف ورکوو؟
چې تاسو دوه نمبره گوایان راولئ، دوه نمبره قسمونه خوري، زمونږ جیبونه را ګرموي، د پولیسو موټي ور درنوي، نو زمونږ ځان د غاړې دی چې ستاسو فیصله ژر دروکو. نه ته دا راته ووایه چې تا تر ننه یو دکاندار لیدلی دی چې ګیراک ورته راځي، پیسې ورکوي او په پټو سترګو د ده د خاورو او شګو ډکه سودا علي، او دی ورته چې نه زه نه درکوم، دا کیدی شي؟
اخه قانون چک صاحب، کله چا ستاسو فیس خوړلی هم دی؟
یاره کله کله په مونږ هم پړانګان پېښ شي. نو یو سړی راغلو، یو غټ جرم یې کړی و، زه یې وکیل وم. ما ورته چې هلکه جج هر تپوس درنه وکړي ته به ورته وایې چې تک دینه دین. وای ښه شو صاحب. جج ورته وایې چې نوم، ده ورته وایې چې تک دینه دین. هغه وایې د پلار نوم، وای تک دینه دین. وای ستا جرم، وای تک دینه دین. بس د جج صاحب دا خیال شو چې هلک لیونی دی، نو بری یې کړو.
ښه نو بیا؟
بیا نو څه و؟ بهر ما ورته وایې چې هلکه مبارک شه، زما فیس. ما ته هم وایې چې تک دی نه دین.
نو ګرانو، تک دینا دین وهلو اورېدونکو، اوس زو زمونږ د بیلو بیلو ټکو د مانا ورخودونکی ښاغلی مطلب احمد خان عرف ډکشنري صاحب ته ستاسو ټکی او د ده مانا.
ډکشنری صاحب، دا د ښځې مانا څه ده؟
ښځه هغه مار دی چې چیچی به دي هم، زیرۍ به دي هم، جنګ و جګړې به هم کوي، خو بیا به هم ورته خاندي او چمچګیري به یې ښیې، ولې چې دا هغه سودا ده چې نه ورکېږي او نه واپسېږي.
ډکشنری صاحب، ډکشنری صاحب، دا د واده معنا راوښیه.
واده هغه مصیبت دی چې ویکې نو هم بارمان کوي او چې نه وکې نو هم بارمان کوي. نو بیا بهتره دا ده چې ویکه او ارمان وکه، بلکې دوه درې وکه چې لږ ښه ارمان وکې.
ډکشنری صاحب، د دې خوښي معنا کدې راوښودل؟
دا هغه ریټایرډ افیسر دی چې په کار خدا و چې د دفتر نه بهر وایي. پښتانه وایي چې نه کار په هغه څه کار، خو د دې په هر څه کار وي، خو بیا هم د مور درجه لري. هو پام کوه، د خواښي او خسر سره پنګه نه ده چنګه، کنی وایي چې د نن نینګور د سبا خواښي وي. اگر ڈرامہ منہ نہ کتل چی ساس بھی کبھی بہو تھی، ہو پام کوا عزت ور کوا عزت بدر کول شی، ہو پام کوا.
دا مشال ریڈیو دا
ہے دانا دانا مل بدی او وقت کو تراشی بنا بن پیدا شے دا پھٹ پھٹ مینا با مخلق کی رسواشی بنا بن پیدا شے دانا دانا مل دانا دانا مل ہے دانا دانا مل بدی او وقت دل خلاص وی او خبر دی دنیا شی بنا بمی پیدا شی تا هر چا دل خلاص وی او خبر دی دنیا شی بنا بمی پیدا شی دانا دانا حمل دانا دانا حمل بدی او وقت سو ترا شی بنا بمی پیدا شی تا پٹ پٹ من بام خلق کی رسوا شی بنا خبری پا دیوانا منم نوری داستان پا تو مطور